دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د خبری خبرونه پیل سوې چې خبری برخه څه کم 10 دقیقې دوام کوي. په راپورونو کې اوري چې د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزیران بلخ ولایت ته رسیدلی دي. نن جمعه ده، د کب یهود میاشتې 23 د مارچ میاشتې 15. پایل خبرونو کوو له اجمل ان نیاوري.
د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزارت سرپرستان نن د مزار شریف ښار ته په یو سفر رسیدلی دي. د افغانستان یو جګپولي چارواکي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د چارو په اړه شک څرګند کړی دی، او د نیوزیلند په کرایسټ چرچ ښار کې پر دوو جمعتونو برید کې 40 کسان وژل شوي او 40 نور ټپیان دي. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی او د دفاع وزیر اسدالله خالد نن د یو هیئت سره د مزار شریف ښار ته رسیدلی دي. رسنۍ وایي چې دغلته دواړو د والی اسحاق راهګذر سره لیدلی دي او دا مهالم په مزار شریف ښار کې دي. په شمال کې د شاهین کلی اردو ویان حنیف رضایی د موضوع له ازادي رډیو سره په خبرو کې تایید کړه. ویل چې د دې دوو وزیرانو د سفر هدف په مزار شریف کې وروستي راپورته شوی جنجال هواره دی. د ویل چې د مزار شریف ته په تللو دروازو او همدارنګه د مزار شریف په ټولو کمربندونو کې د افغانستان د ملي اردو ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. تیر ورځ د مزار شریف ښار روسلاغه له نامنۍ او نښتو سره مخ شو چې د دې ولایت پخانی والی او همدارنګه پخانی د امنیي قومندان نه غوښتل چې نوي د امنیي قومندان ته دنده وسپاري. د افغانستان د حکومت یو جګپولي چارواکي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان د حکومت د مشروعیت په زیان منولو تورن کړ. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب دا څرګندونې چې پرونی وکړې د واشنگټن له لورې سمدستي رد شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل چې د محب څرګندونې یوازې د افغانستان او امریکا د اړیکو او د سولې د پروسې خنډ کېږي. ښاغلی محب په واشنگټن کې د امریکا په سفارت کې په یوه خبري غونډه کې د خبرو پر مهال د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي خلیلزاد پر چارو او خبرو نیوکه وکړي. د افغانستان حکومت د قطر په خبرو کې په دې خاطر شامل نکړل شو چې طالبانو نه غوښتل ورسره خبرې وکړي. د نیوزیلند په کرایسټ چرچ ښار کې پر دوو جمعتونو برید کې د وژل شوو کسانو شمیر 40 کسانو ته رسیدلی دی او 40 نور ټپیان دي. د نیوزیلند صدر اعظم دا یو تروریستي برید بللی. له خبریالانو سره د خبرو پر مهال جاسنډا اردن وویل 10 تنه د النور په جمعات کې په برید کې وژل شوي او 2 نور د ښار په بله څنډه لینوډ کې وژل شوي دي. د نیوزیلند صدر اعظم وایي روښانه ده چې دا بریدونه یوازې تروریستي بریدونه بلل کېدای شي. اردن زیاته کړې چې نیوزیلند په لوړ کچ د امنیتي ګواښ په وړاندې د چمتووالي په حال کې دی. اخواته په سیمه کې یو افغان ډیپلوماټ ویلی دي چې په دې پیښو کې، البته په دې دوو بریدونو کې، درې تنه افغانان هم ټپیان شوي دي او همدارنګه د یو افغان د وژل کېدو رپورټ هم ورکړل شوی دی. په سوریه کې د داعش اسلامي دولت سلګونه وسلوال او د هغو د کورنیو غړي تسلیم شوي دي. دا کسان په داسې حال کې تسلیم شوي چې امریکا تر ملاتړ لاندې د سوریې د حکومت مخالف وسلوال د سوریې په ختیځ کې د داعش تر کنټرول لاندې وروستیو سیمو ته نږدې شول. د سوریې د ډیموکراټو ځواکونو یو ویاندوی مصطفی بالی پرون په یو ټویټري پیغام کې لیکلي، شاوخوا 1400 تروریستان او د دوی د کورنیو غړي نن د داعش د تروریستي تنظیم پر ضد د عملیاتو په ترڅ کې زموږ ځواکونو ته تسلیم شوي دي. د سوریه د کوردانو ډیموکراټیک ځواک چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف یا وایم لاټړ کوي په سوریه کې د داعش تر کنټرول لاندې ورستوي سیمه ته پرمختګ کوي. جګړه د عراق پولي تنجدید د باغوس کلی په شاوخوا کې متمرکزه ده. دا امریکا د دفاع وزارت سرپرست پاتریک شانن هغه رپورټونه رد کړل چې ګنې پینټاګون په پام کې لري چې لخپل متحدانو څخه امریکا په کې پوزیان لري د ځواکونو تر لګښت زیاتې پیسې غواړي. شانن پرون د سنا جرګې د وسلوالو خدمتونو کمیټې ته ویل د امریکا متحدانو ته پکار ده چې په خپلو هیوادونو کې د امریکایي پوزیانو د لګښت مناسبه ونډه ورکړي. خو دا کار د افغانستان په شان ځایونو کې د جګړې د ملاتړ په شمول په بیلابیلو بڼو کولای شو. د امریکا خبري رسنیو ویلي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ هڅه کوي د جرمني، جاپان، ایټالیا او جنوبي کوریا په شان هیوادونو څخه چې امریکایي پوځیان په خاوره کې میشتي د ځواکونو د ټول لګښت ترڅنګ 50% اضافي پیسې وغواړي. خوشانند د سنا جرګې د وسلوالو خدمتونو کمیټې ته ویل چې دا رپورټونه ناسم دي. په عین حال کې د امریکا سنا چې جمهوري غوښتونکي په کې اکثریت دي، د سرحدونو په مسله کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملي بیړني حالت د اعلان غوښتنه پرون پنځشنبه رد کړه. خو ټرمپ وویل چې دا پریکړه به رد یا ویټو کړي. دې طرحې ته یو سلویخ موافق او 950 مخالف رایې ورکړل شوې. خو د رایو د نتیجې په ځواب کې ټرمپ پر ټویټر یوه کلمه ولیکله: ویټو. دولس جمهوري غوښتونکي سناتوران پر نورو ډیموکراټو سناتورانو ورګډ شول او د ولسمشر ټرمپ د بیړني حالت طرحه یې رد کړه. ټرمپ وروسته لدې چې کانګرس له مکسیکو سره په جنوبي سرحد کې د دیوال درغونې د لګښتونو لپاره د 15.1 میلیارد ډالر بودیجې غوښتنه رد کړه، نو بیړني حالت د اعلان وړاندیز یې وکړ. ښاغلی ټرمپ وایي چې دا دیوال له مکسیکو څخه امریکا ته د غیر قانوني کډوالو د ننوتو مخه نیسي.
دولس بجې او شپږ دقیقې سمې. د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع سرپرست وزیران بلخ ولایت ته رسیدلی دي. په غزنی ولایت کې د اختطافونو پر خلاف مظاهره سوې ده.
د هدف د پر ټول سوی دی چې انصاف غواړي، عدالت غواړي. د محسا کوم کورنۍ سره سده باید عدالت تامین سي.
په کونړ کې د پوهنې د عامه پوهاوي کمپاین پیل شو.
کومنګ د خپل اولادونو لپاره د سالم تربیت، د سالمې روزنې لپاره سره ګډ کینو، جهل تیار په هر دروازه کې دی. هغه هیڅ امدګین وړيغه تیار امده دغه دوه ورځې موږ د قبضه کوي.
په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې په نیوزیلند کې د وروستۍ پیښې په نتیجه کې د وژل شوو کسانو شمېر تر 30 واوښت. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د انتخاباتو پر موضوع ځانګړی پروګرام زما رایه زما حق خپریږي. افغانستان د کورنیو چارو او دفاع سرپرست وزیران بلخ ولایت ته رسیدلی. دوی په داسې حال کې دغه ولایت ته سفر کوي چې د بلخ د نوي امنیه قمندان د ټاکل کېدو پر سر د بلخ پخوانی ولی عطا محمد نور پرون ځینې جنجالونه کړي وو. په دې جنجال کې نشته هم سوي ده چې ځینې کسان ټپیان سوي دي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې د بلخ د مرکز مزار شریف په زیاتو ورودي لارو او ساحو کې د ملي اردو تازه دمي ځواکونه ځای پر ځای سوي دي. مجیب الرحمن حبیب زای سره په مستقیم تماس کړي. حبیب زای صاحب، وروستۍ حال څه دی؟ دفاع او د کورونوی چارو سرپرست وزیرانو تر اوسه څه څرګندونی کړي؟
سلامونه سره چې تاسو ته د نړیوالو کولو ویډیو ته څنګه تاسو هم ورته دا ونه درلو د څو شې دی وړاندې د افغانستان د کورونوی چارو وزیر مسعود الدربی او د دفاع چارو وزیر اسدالله خالد بلخ ولایت راغلل. د دمګړې د بلخ ولایت په مقام کې د دولتي د بلخ د محلي حکومت له چارواکو خاصا د اسحاق رهبر سره ناست لري او کومې خبرې چې موږ د تاسونم شاین کولدو له چارواکو سره تکو دي. دوی تایید کړه چې دوی د سفر هستي موخه هم دا ده چې د تېرې ورځ د جنجالونو د راپورته شوو جنجالونو پر سر خبرې وکړي او یو جوړ ډلې ته ورسېږي. تردانګړی د دوی د خبرو جزئیات او رسنیو ته داس نه دی کړی، خو اساسي موخه هم دا بلل شوی چې تیر ورځ په بلخ ولایت کې د اوساتا پلویانو چې د پخوانی والی وو د بلخ د نوې امنیه قمندان د رقیب مبارز د ګمارنې پر خلاف وسلوال جنګ سره کړ چې په نتیجه کې دیش میں کسان ټکر شول او د بلخ ولایت امنیتي وضعیت هم ترکیچن شو.
بلې حبیب زای صاحب، د بلخ د وضعیت په اړه ستاسو بل راپور هم په څو شیبو کې خبرو کوو. اوس د مزار شریف د وضعیت په اړه لاند اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې دغه شیبه په شهر کې وضعیت څنګه دی؟
په شهر کې پیوش می سیمو کې له هم هټي تړلې دي، خو په سیمو موږ سیمو کې بیا مارکیټونه خلاص شوي دي او تیر ورځ پولیس خلک وهڅول تر څو خپل مارکیټونه هټي او دولتي ادارات وکړي. په بل خلایت مازه خاطر مزار شریف په مختلفو سیمو کې د ملي اردو پوځان د پزای شوی همدارنګه تاسو ته یاد ورکړو دا په ورودي دروازو کې هم ملي اردو التواکمن دي.
و موردل چې د افغانستان د کورونا چارو او دفاع سرپرست وزیران بلخ ولایت ته رسیدلی دي. دوی په داسې حال کې دغه ولایت سفر کوي چې پرون د نوي امنیه قومندان د ټاکل کېدو پر سر د بلخ د پخوانی والی پلویانو ځینی نشته کړی دي چې په نتیجه کې ځینی کسان ټپیان سي هم دي. بلخ د مزار شریف شاروال او ځینی شاریان وایي چې په دې ولایت کې ورستي امنیتي وضعیت به د نوروز میلې پر مراسمو منفی تاثیرات واچوي. د بار د مزار شریف ځینی شاریان هم وایي چې ورستې پیښې دوی بیرولي او د نوي کال د پایل په میله کې به برخه وانخلي. له کابل اکرام الله اکرام ورباندې راپور لري.
په داسې حال کې چې په بلخ کې د نوي کال د پایل میلې ته یو ونې پاتې ده، دغلته وروستي امنیتي وضعیت د دغه میلې په جوړولو تاثیرات غورځولې دي. د مزار شریف خاروال عبدالحق خورمی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د نوي کال د میلې د مراسمو لپاره پوره تیاری نیول شوی، خو وروستۍ پیښې د خلکو ترمنځ ویره او ترهه خپره کړې ده. دوی د مزار خاروالی او د نوروز د میلې د سرسبزۍ کمیټه چې مسؤلیت یې زه پر غاړه لرم، تر دې دمه کارونه ښه پر مخ روان دي او ښه تدابیر نیول شوي، خو وروستۍ پیښه خامخا تاثیرات لري، د خلکو ترمنځ ویره او ترهه پیدا شوي، خو زه هیله مند یم چې د نوي کال د میلې مراسم به په ښه شکل ترسره شي.
خوب برگزار شد.
د په وینا چې د خار د یو شمیر برخو رنگول، د شنو ساحو جوړول، د پخوانیو فرهنګونو را ژوندۍ کول او بیلابیل نندرتونونه د دغه میلی برخې دي. معمولا په افغانستان کې د نوي کال تر ټولو لوی میله هر کال په بلخ کې جوړیږي. هر کال د افغانستان له نورو سیمو زرګونه کسان دغه ولایت ته ورځي او د نوي کال د پایل په میله او مراسمو کې برخه اخلي. د مزار شریف په خار کې د نوي کال میله په ځانګړو مراسمو ترسره کیږي چې لوړپوړي افغان چارواکي او بهرني ډیپلوماټان هم پکې برخه اخلي. د بلخ مرکز مزار شریف هر کال د نوي لمریز کال در رسیدو په درشل کې بل رنگ خپلوي، خو سږ کال د هر څه لویر سره ترسره کیږي. په مزار شریف خار کې نخطي ورسته له هغې پیل شو چې د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور د دغه ولایت د نوي امنیه قومندان له ګمارل کېدو سره مخالفت وښود. د محمد اکرم سامي تر قومندې لاندې د بلخ د قومندانۍ ځواکونو چې د عطا محمد نور د پلویانو ملاتړ ورسره و، د پنجشنبې په ورځ د پولیسو د 1700 ځانګړي قطعې له ځواکونو سره نښته وکړه. له ولسمشرۍ ماڼۍ سره د عطا محمد نور مخالفت د پنجشنبې په ورځ د مزار شریف د خار د تړل کېدو لامل شو. په دې وروستیو کې د بلخ د پخواني امنیه قومندان اکرم سامي پر ځای عبدالرقیب مبارز ګمارل شوی او د پنجشنبې په ورځ په رسمي توګه دنده پیل کړه. په همدې حال کې د مزار شریف یو شمېر خاریان وایي وروستۍ پیښې دوی ویرولې او د نوي کال د پیل په میله کې به برخه وانخلي. دی وایي زمانو محمد سمی دی، د مزار شریف خار اوسیدونکی یم. کومه پیښه چې دلته وشوه ټول خلک یې ویرولي دي. په داسې یو وضعیت کې ممکن موږ د نوي کال په جشن کې برخه وانخلو او یا شاید بیخي د نوي کال د پیل میله ترسره نشي. دیوای زمانوم عبدالمعروف دی، د مزار شریف د خار اوسیدونکو موږ ډیر پاندېښنه کیو. له حکومت غواړو چې دا وضعیت کنټرول کړي، ځکه په دغسې وضعیت کې هیڅ څوک د نوروز په جشن کې برخه نه اخلي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې اوس مهال په بلخ کې امنیتي وضعیت کنټرول دی او د مزار شریف اوسیدونکو ته ډاډ ورکوي چې امنیتي ترتیبات نیول شوي او خلک کولی شي چې په آرامه او امنیتي فضا کې د نوي کال د پایل مراسم ونمانځي.
ومردل چې د بلخ د مرکز مزار شریف اوسیدونکو وایي چې په دې ولایت کې وروستۍ امنیتي وضعیت به د نوروز میلې پر مراسمو منفي تاثیرات ولري. سره له دې چې د بلخ پخواني والی او د جمعیت ګوند اجرایه مشر عطا محمد نور خبرداری ورکړی و چې که حکومت په بلخ کې د دولتي کارکوونکو تبدیلی او تغییرات ونه دروي، دی به بحران رامنځته کړي او جګړه به وکړي. خو پرون له څلور ساعته شخړې وروسته د بلخ نوی امنیه قومندان د ځواک په مرسته معرفي سو. تفصیل د مجیب رحمان حبیب زی راپور کې.
د بلخ د پولیسو د 1700 خاصې قطعې ځواکونو او د پخواني والی عطا محمد نور د پلویانو ترمنځ په جګړه کې 13 تنه ټپیان شوي دي. دا جګړه هغه مهال رامنځته شوه چې د جمعیت اجرایه مشر عطا محمد نور ته وفادار ځواکونو د هغه په هدایت د بلخ د نوي امنیه قومندان عبدالرقیب مبارز د معرفي مخنیوي وکړ او د خاصو ځواکونو په قطعې ډزې وکړې. له څلورو ساعتونو جګړې وروسته بلاخره د امنیه نوی قومندان عبدالرقیب مبارز د کورنیو چارو وزارت د یو باصلاحیت جنرال لخوا معرفي شو. د بلخ د امنیه قومندان ویان عادل شاه عادل په دې اړه وویل:
قومندان صاحب، مبارز لحظات پیش توسط عبدالفتاح فروغ، یکی از جنرالان وزارت امور داخله، با آیت معیتشان معرفی شدند وظیفهشان.
په دې نښته کې دواړو لورو ته د تلفاتو شمیر نه دی روښانه شوی. خو د بلخ حوزوي روغتون سرطبیب ډاکټر نور محمد فیض وایي چې 14 تنه ژوبل شوي دي چې له ډلې یې 8 تنه ملکي کسان دي.
فعلا 18 زخمي راوځن، تر دې 8 نفرش ملکي دي، دا نفر باقی شه نظامی دا بین کلش یک خانم است.
د بلخ امنی قماندان عبدالرقیب مبارز د خپل معرفي یا پیژندنې پر مهال ګواښ وکړ او ویل چې هر هغه څوک چې د نظام او مرکزی حکومت په وړاندې بغاوت کوي پولیس به یې وځپي. موږ هیچا ته اجازه نه ورکوو چې د نظام په وړاندې، د حکومت په وړاندې او د مرکزی دولت په وړاندې بغاوت وکړي، موږ به یې ارومرو ځپو. حتی محمد نور ته د وفادارو ځواکونو او د 1988 قطع پولیسو ترمنځ له جګړې وروسته حتی محمد نور د یو بیان په خپرولو سره په مزار شریف کې ترسره شوې نښته د مرکزی حکومت توطیه وبلله او له خلکو یې وغوښتل چې پر وړاندې یې ودرېږي. د یادو جګړو په دلیل د مزار شریف ښار د ډیرو برخو برېښنا پرې شوې ده. په مزار شریف کې د پنجشنبه ورځې په جګړه کې د بلخ امنیت امر عبدالرزاق قادری هم د ځانګړو پولیسو د قتل لخوا نیول شوی دی. د بلخ پخوانی والی ته محمد نور په دې ولایت کې د مرکزی حکومت له لوري وروستۍ مقرریانې او د دولتي ادارو تبدیلی د نومنلو وړ بللې وې او ویلي وو که حکومت د دې کار مخه ونه نیسي نوموړی به بحران او جګړه رامنځته کړي. مجیب حبیبزای، آزادی راډیو، مزار شریف.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
په غزنی ولایت کې مظاهرچیانو په کابل کې د انسان تښتونکو لخوا د یوې کوچنۍ نجلۍ د تښتونې او بیا د وژنې په اعتراض مظاهره وکړه. مظاهرچیانو غوښتنه درلوده چې په هیواد کې د دې اختطافونو مخنیوی وسي. حبیب الرحمن تاثیر په اړه راپور راکوي.
په کابل کې د اختطاف چانو له لورې د محسا په نوم د تښتول سوې زندې سوې او وژل سوې نجلۍ د پیش په خلاف د پنجشنبې په ورځ په غزنی کې لسګونه کسانو مظاهره وکړه چې ډیری برخه یې ماشومان، انجینیا او هلکان وو. دوی په وړه او معصومانه ژبه له دولت څخه د محسا قاتلانو ته د سزا غوښتنه کوله. دا مظاهره یو تن تنظیمونکي سمیع الله انوري آزادي راډیو ته وویل له مظاهره څخه مخه د اختطاف چانو لور ته د دولت پام اړول دي.
د هدف لپاره ټول سوي دي چې انصاف غواړي، عدالت غواړي. دغه محسا کوم کورنۍ سره سده باید عدالت تامین سي.
دا محمد بلال امین په نوم یو لس کلن ماشوم د مظاهره پریکړه لیک ولوس چې په کې راغلی و دولت د اختطافونو مخنیوی وکړي.
ما محسا و ما فرخنده ما تبسم
دی وایي موږ ماشومان په افغانستان کې له جګړو، اختطافونو او نورو شاقه کارونو څخه ستړي سوي یو. موږ خدای تعالی ته خواست کوو چې زموږ پر حال ورحمېږي. موږ د غزنی، کابل او ټول هیواد زخمی زخمی ماشومان یو. د ماشومانو د خوندیتوب ارګانونه، دولت او نړیواله ټولنه دې د ماشومانو ساتنه وکړي. موږ محسا ته سور سلام پیش کوو او د هغې کورنۍ ته انصاف غواړو.
دور باد نفرت.
مدنی فعال رحمت الله مرجان خلوایی که دولت ته محسا قاتلانو ته سزا ورنه کړي نو دغه د اختطافونو لړۍ به هم داسې روانه وي.
که چیرته د اباسین په قضیه کې هغه قاتلین علني محکمه سوي وای، اعدام شوي وای، زه فکر کوم چې دغه پیښه به نه ورامته شي. که بیا هم دغه پیښې ته جدي پاملرنه ونه کړي او دغه قاتلین په علني ډول باندې اعدام نه کړي، فکر کوم چې دا لړۍ به ادامه وکړي او خلک به چې هغه سرمایه ګزاران دي، هغه بډایه خلک دي، هغه به له خپلو کورونو، له خپلو ژوندو زندګۍ نه بېزاره ځي به خارج ته.
د تیرې دوشنبه په ورځ په کابل کې شپږ کلنه محسا اختطاف سوه او یوه ورځ وروسته یې مړی وموندل سو، خو تر څنګ یې دولت قاتلین هم نیولې دي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم یو بهرنی مسله تعقیبو. په نیوزیلند کې پر دوو جماعتونو په بریدونو کې 40 کسان وژل سوي او 40 نور ټپیان سوي دي. د نیوزیلند چارواکو په کرایست چرچ او لین وود ښارونو کې دغه حمله تروریستي بللې دي. د نور تفصیل لپاره احمد تکل په سټوډیو کې دی. تکل صاحب، د دې حمله په اړه تازه جزئیات څه دي؟
د نیوزیلند صدر اعظم جسیندا اردن نن وویل چې 30 کسان د کرایست چرچ ښار په النور جماعت کې او 10 نور کسان د لین وود ښار په لمنو کې په یو جماعت کې وژل شوي دي. هغه ویل روښانه خبره ده چې دا یوه یوازې یو تروریستي حمله بلل کېدای شي. میرمن اردن نننۍ ورځ د نیوزیلند لپاره تر ټولو تیاره ورځ بلله. د نیوزیلند راډیو د جمعات لمانځه د عیني شاهدانو په حواله خبر ورکړی چې دوی وایي په جمعات کې د پیښې پر مهال هر خوا وینې بهیدې. پولیس وایي ټولو جمعاتونو ته ویل شوي دي چې خپلې دروازې د نن لپاره بندې وساتي. امنیتي چارواکي وایي چې په سیمه کې د تلاشۍ د عملیاتو پر مهال په یو موټر کې یو اندازه چاودیدونکي وسایل هم موندلي دي. صالح صاحب د یادونې وړ ده چې د بنګلادیش د کرکټ د لوبډلې کپتان رسنیو ته ویلي چې د ټیم غړي نن ورځ د جمعې د لمانځه لپاره روان و چې ډزې پیل شوې او دا پیښه وشوه.
د دې پیښې په تړاو تر دې شېبې څوک نیول شوي دي؟
د نیوزیلند صدراعظم جسندا اردن وویل په نیوزیلند کې فوق العاده بیړنۍ حالت اعلان شوی او د زیاته کړه هغو څلور کسانو چې پولیسو د دې حمله په تړاو نیولې دي ټولو افراطي نظریات درلودل، خو له دې مخکې هیڅکله هم دا کسان د پولیسو د څار په لیست کې نه و. نو د اوس لپاره همدغه څلور کسان د نیوزیلند د چارواکو لخوا نیول شوي دي. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن تایید کړی چې په نیول شویو کسانو کې یو د استرالیا طبیعت یو لري. یو کس چې د دې حملې مسؤلیت په یو پیغام کې منلای دی ویلی دی چې دای 28 کلن سپین پوستای استرالیایی دی او د دې حملې د پلان جوړولو لپاره له استرالیا نه نیوزیلند ته تللی و. د احمد المحمود په نوم یو عیني شاهد ویلی چې په النور جماعت کې دای وای چې دای د پیښې پر مهال په النور جماعت کې و. د رسنیو ته ویلي دي چې وسلوال برید کوونکی سپین پوستی و، ژیړ ویښتان یې درلودل، محافظتي خولۍ پر سر وه او زرې واسکټ یې اغوستی و. د المحمود په وینا برید کوونکي یو لوی ټوپک درلود او جومات ته له ننوتو سره سمې هرې خواته ډزې پیل کړې. المحمود وایي چې دی د جومات د کړکۍ له لارې په تیښته بریالی شو.
ومردل چې په نیوزیلند کې پر دوو جماعتونو په بریدونو کې د وژل سو کسانو شمیر 40 ته رسیدلې او شل نور په دې پیښه کې ټپیان شوي دي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
په کونړ کې شونځیو ته د ماشومانو د جلبولو لپاره د عامه پوهاوی کمپاین پیل سو. د پوهنې ریاست چارواکي وایي هڅه کوي د پوهنې د اهمیت پیغام تر لرې پرتو سیمو پورې ورسوي او د کورنۍ مشران وهڅوي چې خپل ماشومان شونځیو ته ولیږي. روح الله انوري او په دې اړه نور تفصیل.
د کونړ پوهنې رئیس مجیب الرحمن همدرد د غونډې برخوالو ته وویل دوی او ټول دولت غواړي چې هر ماشوم ښوونځي ته لاړ شي او د علم په ګاڼه سمبال شي.
دولت په مجموع کې هغه ارزو او غوښتنه داده چې زمونږ یو ماشوم هم د ښوونځي نه بهر نه وي او مونږ هم دې ته امیدوار یو چې دغه ټارګټ او هدف ته ځان ورسو.
همدرد وایي د کومو کسانو عمرونه چې زیات دي هغوی ته هم برنامه لري چې دکړی وکړي. هغه وای نن چې کوم جنگونه او ستونزي موجود دي دا ټول د ناپوهي سبب دي او کله چې هم خلک پوهه تر لاسه کړي نو ورسره به ټول ستونزي هواري شي. د کونړ علمي کډرونو پاستازي توپ استاد انیت الله زیا وویل دوی په بلابیلو ولسوالیو کې کانکور ته د چمتووالي کورسونه جوړ کړي او خونځیو کې د ماشومانو د داخلولو په هڅون کې پروګرام کې هم دوی پورا ونډلری.
ته ولسوالیو کې عملاً د زکونکو د پاره د آمادګۍ کورسونه پرانیستل شوی دي. د استادانو درزولو د پاره امکانات برابر شول. دا لړۍ شروع شوې ده، ختمیږي به نه ان شاء الله ادامه ولري. کومنګ د خپل اولادونو د پاره د سالم تربیت د سالمې روزنې د پاره سره ګډ کینو او تصمیم ونیسو. جهل تیار ناشته، جهل تیار په هر دروازه کې ده. هغه هیڅ آمادګۍ نه وړيغه تیار آماده ده. دوه ورځې موږ
که څه هم چې د کونړ علمي کادرونه او د پوهنې ریاست لخوا ښوونځیو کې د ماشومانو داخلولو کمپاین پیل شو او دوی هڅه کوي چې په راروان تعلیمي کال کې په شرایطو پوره ټول ماشومان خونځیو کې داخل کړي، خو په یاد ولایت کې د 1519 بابو خونځیو څخه یوازې 200 خونځی ودانی لري چې هغه هم د زده کوونکو وسنی شمیر ته ځواب نشي ویلی.
تاسیزادی رادیو تغوژیاس دغه شبا د افغانستان او آیرلند ترمنز د کرکټ ټیسټ لوبه روانه ده. د لوبي په چایاتاس آیرلند ګټلې او د بیټنګ کولو فیصله یې کړې ده. تر دې شېبې پورې شپږ اتیا منډې کړې دي او نه لوبغاړي یې سوځېدلي دي. په اروزګان ولایت کې ځینې روزل سوي پولیس وایي په هیواد کې به د نظم او امن د ټینګښت لپاره جدي هڅې وکړي. دغو پولیسو ویلي که د دولت وسلوال مخالفان سوله ونه کړي دوی به یې وځپي. شریف الله شرافت او په دې اړه نور تفصیل.
دغه ژغونه د هغه څلور اتیا ملي پولیسو دي چې تازه یې تر شاوخوا درې میاشتو زده کړو وروسته اوس لیڅې رانغښتي چې د خپل هیواد او خاورې د ساتنې مسؤلیت پر غاړه واخلي. مسؤلین وایي فارغه سوو پولیسو ته یې د قانون د حاکمیت، جنگی تکتیکونو، په ټولنه کې د خلکو سره د ښه چلند او د بشري حقونو په برخه کې روزنه ورکړي. د ملي امنیت رئیس جنرال عبدالصمد شمس یاتویچ په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله پولیس ملي، مسلکي او پیاوړي سوي دي.
واقعا د روزګان په ولایت کې په مجموع کې امنیتي ارګانونه ډیر په بد وضعیت کې قرار درلود. د تعلیم او تربیه سطح ډیره ټیټه وه، ولی خوشبختانه چې اوس د قانون حکومت وینو. موږ خپل پولیس چې زموږ پولیس تطبیق کوونکي د قانون دی او زموږ پولیس د جامع د امن دپاره جوړ دی.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د دغه ولایت والي اسدالله سید له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې ویلي وه چې د دغه ولایت پولیس نه هم ملي دي او نه هم مسلکي دي. تازه فارغه سوي پولیس بیا وسلوالو طالبانو ته ګواښ کوي که سوله ونه کړي نو سخت به یو ځفي. دوی زیاتوي چې په دغه درې میاشتنۍ زده کړو کې د جنگ ډیر تکتیکونه زده کړي.
روزګان ولایت اوسېدونکی یم، هلته نن موږ تاریخ کېدلو زه تیا ساسو مانه ډیر درسونه موږ ډېر وپیدو بېخي ډېر وپیدو پخوا کار سره د عسکري په اصولو نه وپو طالبان سوله وکړي که سوله ونهسې کلک به ورسره وجنګېږو.
نوم مې عبدالله خان دی، سرباز یم، دلته راغلی یم دلته تعلیم وکړم او څه پیاوړی شم او تکتیک زده کړم.
موږ ډېر خوشحاله چې دلته راغلو. موږ پولیس باندې هم نه پوهېدلو. دلته چې راغلو موږ ډېر حقوقي بشر، ډېر نظام، سلاح، تکتیک، رقم رقم شیان موږ زده کړل.
د پولیسو د روزنیز مرکز مسؤلین وایي چې د روان کال له پیل څخه تر دا مهاله پورې 600 ملي او محلي پولیس ته روزنه ورکړې او پلان لري چې په راتلونکي کال کې هم دغه لړۍ جاري وساتي. اروزګان ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی کوم چې له تیرو شاوخوا درې کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو سخت محاصره کړي او د ترینکوټ ښار په څلور او پنځه کیلومترۍ کې وسلوال طالبان شتون لري او دغه راز د دغه ولایت ولسوالۍ ته غځېدلې لارې هم وسلوالو طالبانو د ترافیکو پر مخ تړلې. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
ستاسو له پیغامونو
علی حقتن د کونه ولایت ښه زمانه ست او افغان ملي دایرې څخه دا وښنه ده چې هغه الکترونیکی تذکيري د زر تذره په ختیځون او ډیر ادلو سمو کې شروع کی. دغه تذکيري ډیر مهمې مننه. ازادي راډیو زندباد، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
موږ د لوګر ولایت کې خپل ځالي سړکونکو انتخاب مې غوړ پاند کړي چې کتاب دې لارې باندې دي مریضان خپل کې پراته دي. دا اوس کې ساده د بایل چې دا لار خلاص شي اندازا 2 متر درته واوړ پرته دا موږ اخر څه وکړو وسره دا باید د خلکو ټول څه مرستو کاګرنه څه وغیرہ څه څه دې دا باید موږ د مرسته غواړو باید موږ لار خلاص شي باید سړک را پوښ. سلام به
زه د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکنود د کلي له ګلدین تای سره په تماس کې یم. زموږ درخواست او خواهش پیشنهاد دا دی چې دا څومره سبزیانې یا پروت په افغانستان کې دي دا په وخت سیزن کې، یعنی د تبوی مچې وده ټماټر یا د رومیانو خلطه په دیش فصلي خلداري باندې پلورل کیږي او اوس هغه رومیانو خلطه چې دا هغه اوس موږ ته په زر خلداري باندې نه ملاويږي. همدا شان دي کوم پروت چې واخلي زه به تاسو کوم یو شی هم خوښ نه مې وجات یا سبزیجات څومره چې دي په افغانستان کې زمونږ د ګرشتورنه نشته دي په افغانستان کې بارمونه نشته دي چې دا کوم شی نه چې په وخت سیزن کې ارزانه ملاويږي هغه واخیستل شي او هغه اسټورونی کې پرمونی کې هغه وساتل شي. نو تر مقام وسایدا و نو موږ به اسکل به د افغانستان خلک نه خرابېدل. خارجي مملکې بار ملکونه راځي افغانستان کې دغه شی نه اخلي. هغه دی وړي کوشتورو یا پرمون هغه پر خپل زمينه برابر کړی همغه شي نه بیره وړي مونږ باندې یو فلص یو فزره باندې همغه شي نه مونږ باندې خرڅي والسلام علیکم زمينه پیغام نشر
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی
دا ټلیفوني پیغامونو ترڅنګ اوریدونکو یې سمسونه هم راسته ولیدي محمد قاسم زواک له هلمند لیکي د اتا محمد نور پلویان باید د ولسمشر غنی امر ومني او د نیوي امنیت قومندان مخالفت دین نه کوي قیام الدین حق پر لغمان لیکلي د لغمان ولایت په شهیدانو او معلولینو چارو امریت کې فساد او شتره رسیدلی دی د هر شهید یا معلول د هویت د کتابچې د جوړېدو په بدل کې له دوی څخه د دریو کلونو لپاره د نیمو پیسو غوښتنه کوي تازه خان سمسور له ننګرهار د طالبانو څخه غواړم چې د سولې په حق له د شنیات په سرګندولو سره لنډمهاله اوربند وکړي د پکتیا له څمکني ولسوالۍ څخه سمی الله حلیمی تندر لیکلي ولسمشر دی په هیواد کې د ایران د هر ډول لاسوهنو مخه ونیسي او بشیر حبیب زی له ازري لیکلي چې افغانان باید دعا وکړي چې د کرکټ ملي ټیم نن بریا خپل کړي له دې سره دولس نیمه بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له اجمل ان ناورو
دا افغانستان د کورنوي چارو او دفاع وزارت سرپرستان مسعود اندرابی او اسد الله خالد نن د مزار شریف خار تر استلی او د غلطې له والی او نور چارواکو سره لیدنه کتنه کړې دي دا دواړه وزیران په داسې حال کې مزار شریف تزي چې پرون په دغه خار کې د نوي امنیت قومندان د ټاکل کېدو پر سر انخته وشوي د افغانستان یو جګپوړی چارواکي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد د افغانستان د حکومت د مشروعیت په زیان منولو تورن کړ دا ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د سرګندونې پرون په واشنگټن کې وکړي خو د واشنگټن له لوري سم دستي رد شو د نیوزیلند په کرایست چرچ ښار کې پر دوو جمعتونو برید کې څلوېښت کسان وژل شوي او شل نور ټپیان دي په سیمه کې یو افغان ډیپلوماټ ویلي دي په قربانیانو کې درې تنه افغانان په ټپیانو کې شامل دي او یو تن په وژل شوو کې په سوریه کې د داعش یا اسلامي دولت سلګونه وسلواله او د هغوی د کورنیو غړي تسلیم شوي دا کسان په داسې حال کې تسلیم شول چې د امریکا تر ملاتړ لاندې د سوریې د حکومت مخالف وسلوال د سوریې په ختیځ کې د داعش تر کنټرول لاندې وروستیو سیمو ته نږدې شول او د امریکا د دفاع وزارت سرپرست پاتریک شانن هغه رپورټونه رد کړل چې ګوندې پینټاګون په پام کې لري چې ل خپل هغه متحدانو څخه چې امریکا پکې پوځیان لري د ځواکونو تر لګښت زیاتې پیسې وغواړي
د مهمو خبرونو لنډیز مولا ازادي رادیو واوري تفصیل د ازادي رادیو پر وی پانل وستلې سي چې ادرس دې ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی په څو شیبو کې د انتخاباتو پر موضوع ځنګړي پروګرام خبريږي خو تر پروګرام مخ کې د کرکټ حال در کوم چې د افغانستان او آیرلند ترمنځ د نننۍ ټیسټ لوبې تازه حل ده چې آیرلند تر اوسه پوری شپږ نوي منډې کړې دي افغانستان تو نیدلې چې د دوی نه لوبغاړي وسوځوي آیرلند د لوبې په چا ټاس ګټلې او د بیټینګ کولو پریکړه کړې ده په شیبو کې ممکن چې د دوی دغه ورستۍ لوبغاړي هم وسوځيږي
زما رایا زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه
د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو زما رایا زما حق ځانګړي خبرونه د دې اونۍ بحث مو د ولسی جرګې د جنو ولایتونو د انتخاباتو د ورستیو پایلو د ځړ سرنګوالي ته ځانګړي کړی خو له هر څو وړاندې راپور د افغان حکومت اجرایی رئیس وای په نویو انتخاباتي کمشنرانو باندې د انتخابونو پر ځای باید له دوی سره سالم طرحې او وړاندیزونه شریک سي عبدالله آزادی رادیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي دي چې د دوی د وړتیا او په اړه هر ډول څرګندونې بل وخت وړاندې قضاوت وي دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو جنو نظرو بنسټونو د جنو کمشنرانو د تجربو او مدیریتي وړتیاو په اړه شک څرګند کړی نور جزئیات په همدې راپور کې د افغان حکومت اجرایی رئیس ته مخی چې د انتخاباتو تعدیل سوی قانون او د نویو کمشنرانو ټاکل به د دې لامل وګرځي چې په انتخاباتو د خلکو بایللې باور یو ځل بیا تر لاسه شي عبدالله تازه له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي دي چې د کار لپاره باید د کمشنرانو کارونو ته په منفي نظر ونه کتل سي
اگر از ابتدا ما مبنا را بر بدبینی بگیریم با
پروګرام کې
هغه وایي کچېری موږ په لومړیو کې بنسټ ته په بد نظر وګورو او وایي چې دوی هم توانایي نه لري. هغه تعدیلات چې په قانون کې راغلل ټول د سیاسي ګوندونو او کاندیدانو په صلاح او مشورې وو. ښه ده چې محترم نظر بنسټونه خپل نظرونه له انتخاباتي کمیسیونونو سره شریک کړي، که په کار کې کمبوتي ویني اصلاحاتو ته اړتیا وي خپل نظرونه دې مطرح کړي. نظریاتو ته په پام سره انشاءالله انتخابات به په خپل وخت وسي. ښاغلی عبدالله زیاته کړه چې د کمشنرانو وړتیاوې د دوی له کارونو وروسته معلومیږي او باید د دوی د وړتیاوو په اړه له وخت مخکې قضاوت ونسي. افغان ولسمشر څه موده وړاندې د انتخاباتو نوی قانون توشیح کړل چې له نافذېدو وروسته په قانون کې د راغلیو مادو له مخې پخواني کمشنران ازل او د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره نوي کمشنران او د دارالانشا رئیسان انتخاب سول. که څه هم تر ډیره دغه پروسه د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو په وړاندیز په شفاف ډول ترسره سوه، خو د انتخاباتو ځینې څارونکي بنسټونه د نویو کمشنرانو په وړتیاوو او انتخاباتي مدیریت شک څرګندوي. دغو بنسټونو ادعا کړې ده چې نویو کمشنرانو ته د جمهوري ریاست کاندیدانو د دوی د وړتیاوو، کاري تجربو او پاکوالي له مخې نه، بلکې په ګوندي، سمتي او قومي لحاظ رایه ورکړې دي. اجرا رئیس عبدالله د ولسي جرګې په تیرو انتخاباتو کې مدیریتي او د فساد ستونزې مني او وایي چې د انتخاباتو نتایج افغانانو ته مایوس کوونکي وو او په دغه پروسې د خلکو باور ته زیان رسولی. درنو اوریدونکو، راپور مو واورید. دا چې عام خلک په دې اړه څه نظر لري له دوی به یې واورو.
ظاهر نیازیم که چیرته دغه شفافیت نه وسی د خلک مایوسه کیږي.
دولت نه غواړو چې واقعي د خلکو نمایندګان د ولسی جرګې ته لاړ شي.
جاوید، ما د موږ هیله همدا ده چې دا یو ښه انتخابات یې له تقلب نه لري، لکه د خلکو د منلو وړ وي او موږ وکولای شو د تقلب نه لرې خپل نمایندګان انتخاب کړو.
د ولسی جرګې له انتخاباتو دا د شاوخوا څلور نیمې میاشتې اوړي، خو لا هم د کوچیانو او هندوانو د حوزو په ګډون د 15 ولایتونو وروستۍ پایلې نه دي اعلان شوې. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د جنو ولایتونو وروستۍ پایلې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له لوري دوی ته سپارل شوې او له کابل پرته به د 14 ولایتونو رایې په راتلونکو څو ورځو کې اعلان کړي. دا چې وروستۍ پایلې ولې وځنډېدې، لامل یې څه و، آیا په اعلان کې به شفافیت ته پام وسي که نه، دغه موضوع مو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا لویان دی او د حقوق پوهانو د ټولنې لویان شیرین خان حبیبي سره مطرح کړي. دغه پروګرام ته مو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون غړي هم رابللي وو، خو څوک حاضر نسول. دغه پروګرام رحمت الله افغان چمتو کړی. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. مروجانې، که اوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړي چې دا د 14 ولایتونو د کابل په ګډون د 15 ولایتونو ورستین نتایج کله اعلانیږي؟ اول ځنډې درې دی مهرباني.
ډیره زیاته مننه. سلام تاسو ته، زموږ میلمه ته او زموږ ټولو اوریدونکو ته. د ټاکنو خپلواک کمیسیون له هغه وخته چې په رسمي توګه دوی خپلې دندې پیل کړې دي، یعنی د دواړو کمیسیونونو رهبري او د دوی کمیشنرانو او د دارالانشا رئیسانو، وروسته دغه نه دوی مشورتي ناستې ډېرې درلودې د څار بنسټونو سره، تر څو دغه د 15 ولایتونو نهایي پایلې دوی اعلان کړي. هلته د شکایتو کمیسیون وروسته له دې چې اسناد یې بررسي کول، بیا د تیر کمیسیون په کارو باندې دوی باور نه درلوده او غوښتل یې چې هغه سوالونه چې دوی لري، هغه پوښتنې چې ورسره دي او هغه جایو کې چې دوی خلاوې ویني، هغه د ولایتي کمیشنرانو او د هغو ولایتونو له مسؤلانو سره دا خبرې شریکې کړلې، دا پوښتنې ترې وکړلې، اسناد یې بررسي کړل او دا یو مثبته نقطه ده. د درې ولایتونو هغه نهایي پایلې چې بلخ، پکتیکا او هرات ولایت پرون ورځ د موږ په مشوره چې هغه اسناد مو ټول وڅېړل، ویل چې دا به نن وروسته له غرمې څخه به یې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته ولیږي. اولته د ټاکنو خپلواک کمیسیون کې هم زموږ همکاران وه چې دوی سره مشورتي ناسته وه. وروسته له هغه د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویل چې زر تر زره به دا نهایي پایلې اعلانوو، تر څو عام خلک چې دوی اوس د نارضایتۍ سطحه لوړه شوې ده، منتظر دي چې دغه د پاتې ولایتونو نهایي پایلې هم اعلان سي. له یوې خوا هغه 15 د هوت نقص چې باید پارلمان افتتاح سوی وی، له بلې خوا ولسمشر ویل تر هغو چې ټول وکیلان رانیسي موږ پارلمان نه سوی تا کولای، یعنی د حکومت یو مهمه برخه چې هغه پارلمان د هغه تر اوسه پورې افتتاح سوی نه ده، پخواني وکیلان عمل ته اوس اجازه نه لري چې لاړ سي. نو په ټوله کې دوی کار پرې کوه. موږ دوی ته موږ مشوره دا و د یو څار بنسټ په توګه چې اوس خو ځنډ پکې راغلی ده، داسې نه کېږي چې تاسو د اعلان کړئ بس هر څه چې و دا د اعلان سي، هغه پایلو ته د هېڅ فکر نه کېږي. تاسو یو ځل خپله بررسي هم ولرئ، یعنی یوازې د شکایتو د کمیسیون په بررسیو او د دوی په څېړنو باندې باید اعتبار ونه کړئ، تاسو خپله دنده خپله ترسره کړئ. کړی روس لغه دوی هم وعده ورکړه چې موږ یو ور بیا چیرو برسی وکړو او روس لغه به د افغانستان خلکو سره شریکو بخی ډیره کمیټې جوړې کړلې د بایومټریک لپاره د تقویم لپاره
او د نورو موضوعاتو ته بیا ورسره ځو درنو اوریدونکو دغه بحث مو د افغانستان د انتخاباتو خپلوا کمیسون همدارنګ د شکایتو د کمیسون غړي راغوښتي او تر څو پورې اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې کله دغه ورستۍ پایلې اعلانوي خو د انتخاباتو خپلوا کمیسون سمو د ما وړاندې ویلي و چې په دغه 15 سوراتونکو ورځو کې چې کېدای شي 24 ورځې تیرې شوي دغه پایلې به اعلانو حبیب صاحب کدار ته وایي چې د انتخاباتو خپلوا کمیسون دغه د کمشنران نوې سوال او دوی په وار وار سره وایي چې موږ به دغه ورستۍ پایلې به اعلان کړو دغه ته وایي چې دغه پایلو بیا بیا ځنډیږي دغه بیا بیا ځنډیدل قانون څومره نقص کوي په دې برخه کې
بسم الله الرحمن الرحیم د هر څه د مخه د ازادي رادیو اوریدونکو ته سلامونه کوم بیا مروجانې ته تاسو ته خپل سلامونه او احترامات وایم بدبختانه موږ تیرې ټاکنې د جنجالونو ډکې درلودلې الته کچېرې موږ په قوانینو استناد کوو او یوازې د ټولو ټاکنیزو کلونو مبنا قانون ګرځو نو زه فکر کوم چې د قانون په تله کې دا یو استثنایي حالت دی یعنی دا ډیر یو په استثنایي او نادره شکل باندې د ټاکنې ترسره کړې په ځای دی چې قوانینو ته مراجعه وکړي قانون په کراتو کراتو باندې نقص هم په تقویم کې نقص شوی دی هم په اجراتو کې نقص شوی دی هم په طرز العملونو کې نقص شوی دی هم په لوایحو کې نقص شوی دی یعنی د قانون داسې برخه نه ده پاتې چې هغه د په تیرو ټاکنو کې نه نقص شوی نو بنان موږ ویلی شو چې قانون نه پورته ټاکنې وي هیڅ شی د قانون نه پورته نه وي ولې په قانون کې د دې لپاره هیڅ ځای نشته دی لومړی ورځې نه هغه وخت کې دا جنجال ډیر په شدت سره رامنځته شو کله چې سیاسیونو په بایومیټریک آلې باندې فشار راوړو ویل چې بایومیټریک آله باید په ټاکنو کې معیار وګرځول شي لومړی اشتباه د کمیسیونونو همغه و چې خپل آمادګي وښودله بیا په بایومیټریک آلې د استفادې نه وروسته کله چې د انتخابات پر ذاتي وشتم د میزان باندې دا ومنل شو د انتخابات د کمیسیون د پریکړې په اساس چې ساده سیستم باندې کولای شي چې دوی رائے ورکړي خلک اوس دلته کله چې موږ راځو د نهایي پایلو ته او د بررسۍ ته راځو او د نتایجو اعلان ته راځو یو لوی تناقض سره مخامخ کیږي اول خدا ده چې بایومیټریک کومې رایې چې بایومیټریک باندې ورکړل شوی دي هغه ممکن مشخص ووسیږي هغه له دوی لپاره اسانه وي چې تور سپین سره بیل کی ولې هغه چې په سازه سیستم باندې ورکړل شوی دی هغه سپین او تور بیلول د اسانه کار نه دی دا ستونزمن او ډیر جنجالي کار دی زه فکر نه کوم چې دوی د شفاف نتایج او بررسۍ په لاندې وخت کې د ملت سره شریک کړل شي ځکه د الته داسې او چاره پاتې ده چې هغه په هیڅ معنا باندې د پاکوالي او د هغې د جوړولو توان په دواړو کمیسیونو کې زه نه وینم دوی تر ډېره بریده پورې چې قانون ته مراجعه وکړي تر ډېره بریده پورې چې پاکې او ناپاکه رایې سره بیلې کړي ممکن لکه څنګه چې د جانباس څو ورځې مخکې په خپل ټویټر پاڼه کې کمیسیونونو ته هدایت کړی وه ورته ویلي وو چې تاسې زر تر زره پایلې اعلان کړي ولسمشر هم دغه هدایت فرمایلی و چې تاسې زر تر زره دا پایلې اعلان کړي اوس نو د دې ترڅنګ یو بل لوی تناقض سره موږ مخامخ شو ولې د ټاکنو د فاسدو ټاکنو پایلې باید اعلان شي
مروجنې ته مخکې یادونه وکړه چې موږ د ټاکنو کمیسیونونو په غونډو کې وو تر څو پورې دغه نتایج شایع وڅېړل شي دوی یوازې هغه پخوانی کوم نتایج چې وو د پخوانی کمیشنرانو لخوا تایید شوي دوی هم دغه تایید کړل چې کوم شکایتونه چې وو هغه شکایتو ته رسیدګي وکړله
د شکایتو کمیسیون هغه تیری رائے چې خلکو کارولې وي ځکه تخنیکی ټیمونو کار کاوه یعنی په ټولو مواردو کې په جزئي مواردو کې خو کمیشنرانو لاس نه درلود هلته نور کسان نور کارکون کې هم شته چې تخنیکی موارد او په ډیټا انټری او په دغه مسایلو کې دوی کار کوي په ټاکنو خپلواک کمیسیون کې او د شکایتو کمیسیون هم شکایتو ته وایي تر ډیره هله پورې رسیدګي کړي حتی په دغه وخت کې چې دواړه کمیسیونونو کمیشنران نه درلودل او د دواړه کمیسیونونو رهبری نه و په هغه وخت کې هم د شکایتو کمیسیون ویل چې موږ هغه تخنیکی مسایل حل کړی دي یوازې د دغه پاتې ولایتونو د تایید لپاره د کمیشنرانو بورډ باید ویلته چې دوی تایید کړي اوس به دوی د دې لپاره چې په غیاب کې د دوی حساب سوي دي له دغه پروسې څخه دوی هیڅ خبر نه و او لخر هیڅ پیپویږي هم سم نه غا ټاکنیزې تجربې هم تر ډیره هدا پوري د کمیشنران نه لري نو ځکه دوی ویل چې موږ له سره بررسی کوو یو ځلې ګورو په ځینو جزئي مواردو کې چې دوی ته پوښتنه رامنځته سوي ده غیر ولایتي مسؤلینو او ولایتي کمیشنرانو سره مطرح کړو او ورکاوه ورسته لغنه به یو یو ولایت د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته لیک چې پرون ورځ درې ور ولیکل.
دغه انتخابات تقریبا سلنی میاشتې وګدسول خلک په ډیر شوق او علاقه سره په انتخاباتو کې برخه واخیستله. اوس خلک مایوس دي په دغه انتخاباتو د خلکو باور ته څومره زیانه وخت په دغه پروسه کې
ولسواکي په افغانستان کې چې د تمثيل یو بڼه همدغه ټاکنې وي بدبختانه لپټیدانه د ستونزو سره مخامخ وي. یعنی په واقعي معنی باندې نه خلکو ته دا حق ورکړل سي چې خپل رائے په شفاف ډول باندې وکاروي او نه هغه څوک چې د انتخاباتي څوکیو لپاره نوماندان و هغه واقعي خلک انتخاباتي څوکیو ته لار پیدا نه کړله. یعنی عدالت په ډیره کمه فیصدۍ سره تطبیق او تامین سره ولې یو لوی اکثریت د نه د ولس رایه نه و د ولس تصمیم نه و. کله چې موږ د 2014 کال ټاکنې تیرې کړلې ښه به دا وای چې د کمیسیونونو پریکړې ته په هغه وخت کې بهرنیانو خپل تعهد ښودلی وای حوالته ویلي وای چې څه چې د افغانستان د کمیسیونونو پریکړې دي یعنی سلسله د تفتیش نه وروسته چې هغه یوازې ولسمشر ډاکټر صاحب غنی بریالی و د هغو نتایجو په اساس باندې ولې سیاسي تعاملاتو سیاسي پریکړې داسې وسوي چې ټاکنې شاته وغورځېدلې او د سیاسي تصامیمو په اساس باندې د جوړجاړي په اساس باندې ملي وحدت حکومت په نامه باندې یو څه را جوړ شول چې عامه د ولس رایې ته احترام نه کول په دیموکراسي باندې باور نور هم زیانمن کړ. یعنی بیخي زیاتې د صفر سره ختم کړ. خو بیا کله چې د ملي وحدت حکومت رامنځته شو د حکومت د شعارونو نه یو شعار دا و چې موږ به ټاکنیز اصلاحات رامنځته کوو. کله چې موږ د دوی د ټاکنیز اصلاحات بررسي کړل هغه یوازې د دوی دواړو ترمنځ 50-50% ویش رامنځته شو. د انټرویو نو ورسته د دوی د تخنیکی پوه نو ورسته د استفادې نو ورسته دغه کسان راغله چې اوس د دوی د حکم په اساس باندې څارنوالۍ ته معرفي شو. داسې هم نه ده چې موږ وایو ټاکنې یوازې د ټاکنیزو کمیسیونو پورې اړه لري. یعنی دا هم غیر عادلانه ده. د ټاکنو د ترسره کېدو په برخه کې یو لوی پیمانه شریک د انتخاباتو چې د حکومت د نړیواله ټولنه دمد نړیواله ټولنه د چي مالی امور تضمینی ورته حکومت د چي د امنیت د تامین په برخه کې په نور لوجستیکی مواردو کې لودي سره کومک کوي. ولی موږ ولیدل چې حکومت په ډیر بشرمانه شکل باندې د انتخاباتي امور په چارو کې مداخله وکړه چې تر ټولو بارز چې د ولس نه پټه نوي د اساسي قانون د 1500 ماده په اساس باندې انتخابات کمیسیون مستقل دی. ولی کله چې د کابل ولایت اړوند د کابل د ټاکنیز حوزې رائے د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون لخوا باطل اعلان شوې د سروردانش په منځګړیتوب د لوی څارنوالو د قزل قزت په منځګړیتوب باندې هغې ته بیا اعتبار ورکول سه. یعنی دا د دوی صلاحیت نه و او نه د شکایتو کمیسیون صلاحیت و چې د خپلې پریکړې بیرته راوړي. یعنې دا هغه څه دي چې عام ذهنیت داسې برابرېږي چې دلته په افغانستان کې ولسواکي یو محل دی یو خوب دی هر څه چې کیدونکي دي هغه به د سیاسي تعاملاتو د سیاسي جوړجاړیو په اساس باندې رامنځته کیږي. ځکه که چیرې د قانون خبره سي که چیرې د اصول خبره سي خو اصول او قانون هر څه مشخص دي ولی موږ هغه اصول ته تعهد نه لرو.
رښتیا مې وستونزه دغه د افغانستان کې قوانین لرو خاصه قوانین لرو د سیمې په کچه ته ډیر زیات مارن قوانین لرو خو پلي کیږي. مروجه نه تاسو په پخوانیو بحثونو کې موږ سره ګډون کړیو تاسو یو شکایت تا و چې د پخوانی کمشنران چې د انتخاباتي شکایتونو کمشنرانو د انتخابات خپلواک کمیسیون کمشنرانو دوی به تاسو خپلواک نه پریښودي مشورې به در سره نه کولی اوس خدای د انتخاباتي کمشنران نه ویسول دغه کمشنران تاسو ته په خپلو کارونو کې تاسو نه مشورې غواړي کنه؟
تر اوسه د پروسې پایل دی. یعنی تر اوسه پورې دوی دومره لوی کار نه ده کړی چې په هغه کې وګورو زموږ مشوره دوی مني او که نه مني. خو په دا مشورتي ناستو کې موږ راغواړي موږ سره ګډون کوي او انعطاف پذیري ښیي. یعنی غواړي چې د څار بنسټونو د طرحو لپاره دوی هم غوږ ونیسي او کار ورته وکړي. خو په دا څو ورځو کې چې موږ دوی سره ګورو او مشورتي ناستې په همدې دي چې اوس باید اول دغه د ولسي جرګې د ټاکنو مسأله معلومه سي وروسته له هغه نه اوس درو دوی کار کوه په همدې کمیټو باندې چې په همغه تقویم چې اعلان کړی چې 9 د سرطان د راروان کال ده په هغو ټاکنې ترسره کیږي او که نه کیږي. زکه دلته د قانون پر اساس چې تعدیل سو موږ دغه ټول ټاکنیس پاکیج باید الکترونیکی کو، یعنی لنوم نکنی څخه شروع تر هغه ورستنی وخت پورې چې موږ په ټاکنو کې ګډون کوو د باید ټول الکترونیکی وي. د بایومټریک څخه باید ګټه واخلو، د کمیسیون د کارکونکو په اړه او بلخره له ټولو اندېښمن چې موږ کړي وو هغه تقویم تقویم اسی هم نقص کړی دی، یعنی در روان کال د جوزا په لومړی نیټه موږ باید ولسمشر ټاکلی وی، خو دا کار نه کیږي. نو څو کمیټې جوړې سوې، یوه هم د دې لپاره چې بایومټریک په کار واچوو او له دې څخه ګټه واخلو. آیا بایومټریک به بیا هم لکه د ولسی جرګې د ټاکنو بایومټریک وي او که به سم موږ ته کار راکوي؟ او بله کمیټه د نظارت لپاره ده چې دا کمیسیونونه دغه کمیټې چې جوړې شوي دي د خپل دندې څنګه ترسره کوي. بله کمیټه هم د ام آر ډي سیستم لپاره جوړه سوه چې دا د ولایتي شوراګانو ټاکنې که ترسره شي او د تقویم پر اساس یو ځای له ولسمشریزو ټاکنو سره ترسره کیږي، دا سیستم کار ورکوي او که نه ورکوي. بله کمیټه هم د دې لپاره جوړه سوه چې که تقویم جوړیږي، یعنی نقص شاید نقص سي، ځکه په دغه کم وخت کې دوی نسي کولی دغه فهرستونه حتی جوړ کړي، ځکه دا تقویم چې اوس د 19 د سرطان د داموږ عملا نقص کړی ده، او تر اوسه پورې که په هغه تقویم دوی عمل کړی، تر اوسه پورې باید دغه تقویتي فهرست موږ درلودی چې په قانون کې ذکر سوی ده، دا نشته تر اوسه پورې. او موږ اندېښمن یو چې دا ټاکنې به څه وخته ترسره کیږي. نو دغو کمیټو ته چې دوی جوړې کړې یوه میاشت وخت یې ورکړی و چې اوس یې شاوخوا 20 ورځې پاتې دي. په 20 ورځو کې دوی باید د افغانستان حکومت ته هغه ټولې خپلې غوښتنې، هغه طرحې او خپلې ویناوې دوی سره شریکې کړي.
تیر ولسی جرګې انتخاباتو پایلې هم د دوی کارونو په وړاندې یو خنډ ده. حبیب صاحب، ملت تل غواړي، ولس تل غواړي چې د انتخاباتو له وړکي حرکاتو پرمختګ نه هم خبر سي. پخواني کمیشنران او کمیسون چارواکي چې تر ډېره حده پورې مطبوعاتو ته حاضرېدل راتلل، خو اوس ګورو چې دغه نوي کمیشنرانو یو ډول سانسور په خپلو ویندویانو باندې وضع کړی ده. حتی مخکې به دغه بحث ته کې دوی ګډون کو، خو نن دوی حاضر نه سول. له قانوني پلوه دغه څه معنا ده، او څومره کولی سي هغه ولس د انتخاباتو له معلوماتو له حق نه محروم کړي؟
قانون کې دغه مورد بیخي واضح دی، اطلاعات تر رسرسۍ د هر افغان حق دی او باید اطلاعات نه برخمن سي، که هغه د جمعي رسنیو له طریقه وي یا هم د یو مرجع ته د مراجعې له طریقه وي چې دا ورته اړتیا لري باید ورسره شریک سي. هغه چې محرم دي، هغه چې نسي کېدلی، هغې دپاره هم شرایط په قانون کې واضح سوي دي. دا چې ولس غواړي چې په انتخاباتي کمیسیونو کې څه تیریږي، د دوی د رایو سرنوشت څه کیږي، او دوی ته څوک معلومات نه ورکوي، دا د ملت په حق کې یو لویه جفا ده. که دوی داسې فکر کوي چې موږ به هر څه په پټو سترګو باندې د ملت د سترګو نه پټ، د ملت سره د خبرو شریکولو نه پټ ترسره کړو، زه فکر کوم چې دا اشتباه ده، دا ستر اشتباه ده. دا په یو داسې سړک باندې تلل دي، په یو جاده باندې تلل دي چې بیرته بیا راتلونکي مسیر نه لري چې راتاو سي بیرته. دا اشتباه دی دوی نه کوي. څومره چې هم دوی کولی سي هغه لازمې معلومات چې د ولس سره اندېښنې دي، هغوی د اندېښنو د رفع په خاطر باندې خپل معلومات شریکي، اوس څه چې مروجان ورته اشاره وکړله، اوس دغه که د انتخاباتو د کمیسیون ویندویان دا خبره وکړي څومره ښه خبره ده، هغه معلومات دې شریک کړه چې دوی په څه باندې بوخت دي. اوس مشکل دلته دا دی، یعنی هدف مې دا دی، موږ په مخکې بحثونو کې مشترک کړو، شریک بنسټونه د خپله د کمیسیونونو لخوا په سل نمونو باندې یادیږي، حتی اتهامونه پرې واردېږي. اوس کله چې موږ د هېواد کې د ډیموکراسۍ د بقا دپاره، د ډیموکراسۍ د حیثیت دپاره، د ولس رایې ته د احترام په خاطر باندې غواړو په یو شکل د اشکالو کمیسیونونه نه دفاع وکړو، دا په دې معنی نه ده چې دوی ډېر پاک دي. موږ غواړو چې د خلکو باور په ډیموکراسۍ باندې د صفر سره ضرب نه سي. نو زه فکر کوم چې دا د دوی تر ټولو ستر اشتباه ده. دوی باید راسي مطبوعاتو ته، او هغه پوښتنې چې دوی ته راجې دي، که فرض مثال د ناظر نهادون لخوا کوم انتقاد کیږي، دوی باید هغه انتقاد ته ځواب وایي. نه معلومات ورکول بیا دا یو ډېر بد ذهنیت د ولس په منځ کې رامنځته کوي، یعنی دا معنی چې هغه تېرې معاملهګري او تېرې قصې چې په تېرو کمیسیونو کې موجودې وي، هغوی هم ولس سره شریکولي یو څه په یو خبره باندې، او د پردې تر شا هر څه چې کول هغه ترسره کول. دا خلک خو نه د ولس سره کومه خبره شریکوي، نه د ناظر نهادونو سره کومه موضوع شریکوي، نو له دې معلومېږي چې دوی په نورو مسایلو باندې
دوی یو ویره لري چې کوم غونډې موږ کوو، سړې غونډې موږ وکړو، هغه لیکېږي ولس ته، بیا پیغامونه ډېر بد دي، یمو د کارونو په وړاندې بیا خنډ جوړېږي. مروجانې،
که اجازه لري، زه په دغه مورد کې یو څه وایم. یو څوک چې نسي کولی چې د خپلو خبرو دفاع وکړي، د خپل د غونډو کې چې څه وایي د هغې دفاع وکړي. څه ضرور دی چې د لوی مسولیت په غاړه باندې واخلي؟ یو څوک چې دومره نشي کولی چې خپلې محرمې خبرې وساتي هغه ترنه لیکېږي، څه ضرور دی چې د دومره لوی مسولیت بیا په غاړه باندې اخلي؟ یعنی هیڅ خبره
پټه نشته. مروجن، تاسو پخوانی کمشنرانو سره هم ناستې پاستې درلودلې او دغه کمشنرانو سره هم ناستې پاستې درلودلې، د دوی د ظرفیت په اړه کراته ووایه. دغه ټول ولس خو له تلویزیون نه پالني ډول د دوی هغه برنامې او شی ولیدل، که تاسو دوی ظرفیت په اړه راته ووایه چې یعنی دوی وړ کسان دي که نه دي؟
د دوی یعنی شخصي توګه هغه ظرفیت چې دوی لري د دې په اړه زه فکر کوم مخکې له وخته قضاوت به ښه کار نه وي. یوازې په دغه نتیجه ورسېدو چې د افغانستان سیاسیون ته او مخصوصا په ځانګړې توګه د سیاسي احزابو او سیاسي ګوندونو لپاره د دوی خپل استازي ډېر مهم دي نسبت ملي استازو ته. د سیاسي احزابو لخوا عملا داسې کسان اوس کمشر سوي یا هم د کمیسیون په راس کې دي چې هغو په تېرو ټاکنو کې خپله عملا تروسه نوماندي او دغو ولایتونو تروسه نهایي پایلې نه دي اعلان. یوه موضوع بله دا چې قانوني سن یې تروسه نه ده پوره کړی. هغه 15 کاله چې په قانون کې ورته ذکر سوي وه هغه ټاکنیزې تجربې خو اصلا نظر ته نه دي نیول سوي، خو د افغانستان سیاسي ګوندونو دوی ته رایه ورکړې ده. له بلې خوا تروسه پورې د دغو کمیشنرانو په منځ کې چې دوی د سیاسي ګوندونو لخوا معرفي سوي د فساد دوسیې لري او تروسه یې نه دي پاکې کړي. یعنی د دوی نه تعهد ښیي او زموږ ګیله له ولسمشر څخه همدا ده او له نورو نماندانو څخه چې دوی غواړي د افغانستان په راتلونکي حکومت کې دوی ولسمشر اوسي د کمیسیونونو بې طرفي یې نه ده ساتلې او ډېر هدا موږ اندېښمن یو چې که دوی همداسې نسبي خپلواکي ولري بیا بحران ته لاړ نسو. او بله خبره دا چې دا ترکیب هم چې ولسمشر کړی ده د دواړو کمیسیونونو لپاره دا هم سم نه ده. زه کولی سم د میرمن زهره بیان شینواری مثال ورکم، هغه
مثال نه ورکو نه د چهاریم ته داخلي کې فقط د کمشنر په توګه یادونه کوم.
ډېری کسان چې اوس دواړو کمیسیونونو ته دوی ټاکل سوي دي هغه په یو کمیسیون کې تجربه درلوده، یعنی ټاکنو خپلواک کمیسیون کې یا هم په شکایتو کمیسیون کې. اوس دوی هغه څه چې دوی غوښتل په هغه کمیسیون کې دنده ولري د هغې خلاف بل کمیسیون ته راغلي. یعنی تر اوسه پورې موږ نه پوهېږو چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون دندې بیلې او د شکایتو کمیسیون مسؤلیت حقوقي ده. دا تجربه بیا هم نظر ته نه دي نیول سوې، خو د دوی دا چې یو کار وکړي یا پایلې اعلان کړي یا هم د چمتووالي لپاره یې بیا وګورو چې د دوی شخصي ظرفیت څومره ده. همو تجربې نه لري خو هیله من یو چې د جذب او د مرستې لپاره دوی هغه ظرفیت پیدا کړي.
حبیب صاحب، مخکې مروجن یادونه وکړه، رښتیا هم په دې باندې موږ راپور درلود. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کې داسې کسان د کمیشنر په توګه ټاکل سوي دي چې اوس دوی عملا د ولسي جرګې کاندیدان دي او وروستۍ پایلې له وسه پرې د همغو ولایتونو چې دوی کاندیدان سوي دي نه دي راوغلي. له قانوني اړخه دغه څه ډول ارزوئ تاسو؟
د همدغه تقنیني فرمان چې د 115 ګڼه فرمان د تعدیل طرحه ده، کومه چې د ولسمشر لخوا تو شوې سو او تیر کمیشنران یې له دندو عزل او نوي په وظایفو باندې نصب شول. یو د هغه موارد نه ده چې به سیاسي احزاب وضعیتونه لري. خپل ولسمشر بیا حکم کوي چې وایي د هغه څوک کولی شي چې وضعیت د دې کمیسیونونه ولري چې هغه د سیاسي احزابو لخوا معرفي سوی وي دوی ته. یعنی ضد و نقیص خبرې دي. دلته مدني ټولنې ته د 15 کسانو سهم ورکړل سوی چې 15 کسه دې معرفي کړي، ولې بلې خواته چې بیا د سیاسي احزابو سي هلته وایي چې تړاو باید ونه لري دلته د سیاسي احزابو کسانو اخیستل.
دلته په قانون کې یو یادونه بل هم سوې ده، کله چې دای کمیشنر په توګه ټاکل کیږي هغه غړیتوب له هغه ګوند نه لري کوي، ختموي.
کوم تضمین موجود دی؟ یعنی که چیرې دا خبره چې تاسو کوي همداسې وي چې د وظیفې په شروع کې خپل سیاسي حزب سره غړیتوب، کوم تضمین موجود دی چې سیاسي ملاحظات به دی په خپل تصمیم کې نه نیسي؟ د دې تضمین موجود دی خو نشته دی تضمین. دا معلومه خبره ده چې دا
سوي اسناد اخیستل سوي محکمې لخوا. یا
خاصه فکر کوم چې دلته یو خطوب چې په دې قانون کې راغلی دی هغه دا ده چې د عدلي او قضایي ارګانونو ښکېلول دي. زه فکر کوم چې په ټاکنیزو چارو کې دوی باید ښکېل نه سي، خو دا چې وضعیت د دې هېواد بل ډول دی، یو استثنایي حالت دی. دلته جنګ و جګړې دي، دلته هغه د انتخاباتي مسایلو نه لازم درک نشته دی. تصامیم ډېر هوایي نیول کېږي، لکه په تېر کې چې ځینې کاندیدان بېلې دي چې هغوی کوم جرم ترسره کړی وي یا دا چې کوم وسله وال ډلې ولدي د کاندیداتوري له حق څخه محروم شوي او هیڅ نو دلیل کمیسیون د شکایت کمیسیون سره نه درلوده. په مقابل کې ځینې کسان چې په حبس باندې محکوم وو او د عدلي او قضایي تعقیب لاندې وو هغه کسانو لاره پیدا کړل له نهایي لسته کنه. نو دا هغه شیانو چې اوس کېدلی سي چې د عدلي او قضایي ارګانونو د ښکېلتیا په صورت کې دغو مسایلو ته یو څه رسیدګي وسي. دوی وکولی سي چې حد یعقل هغه موارد په نظر کې ونیسي ترڅو خدای مکړه چې دوی د خپل صلاحیتونو سو استفاده ونه کی. ولی په کل کې ویلای شو چې دغه قانون په خپل ذات کې زر نقص مسائل لري، یعنی دا سند چې دا مشکلات نه لري. تر ډیره بریده پر دا تصمیم د حقوقي تصمیم نه و، دا د سیاسي احزاب د حکومت په شمول باندې د دوی یو سیاسي تصمیم و. حکومت
نه تاسو نظر هغه ستونزې چې په تیر انتخاباتو کې د دې قانون په لیکدو سره هغه ستونزې هوا
په هیڅ صورت باندې د حل کې نه دي، ځکه مشکل دلته دا چې ولسمشر په ځای دی چې قانوني او حقوقي تعهد ټاکون د پاره ولري، هغه کوشش کوي چې هغه بایلل سوی اعتبار چې د سیاسي په منځ کې لري، هغه اعتبار چې نړیوال ټولنې سره دوی بایلل دی، غواړي د دغه اعتبار د اعادې په خاطر باندې ځینې حرکاتو کې چې دا تر ډیره پورې واقعي نه دي او پاپولیستي حرکت دی.
درنو اوریدونکو، دغه بحث مو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کارکوونکي هم راغوښتي و، خو له بده مرغه دوی حاضر نه سول. دا چې په بحث کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویان د مروه امینی او همدارنګه د حقوق پوهانو ټولنې ویان شیرین خان حبیب ګډون وکړ، له دواړو ګډونوالو څخه مننه. درنو اوریدونکو، تر بیا ښه چاره.
زما رایا زما حق.
نیوان ولسوالی مواد په هندره خلاصې وې
مونږه مېرمنې بیا هغه مېرمنې
من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
د نظام د اتوشتمه د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادی رادیو